دا مشال رادیو دا په خبرونه کې زه ګل آیاز او پلوشه درته هر کلی وای دا خبری سات په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو سره ټکی وزیر اعظم شاه شریف او ائتلافي حکومت په لنډ وخت کې لړډیرو چیلنجونو مقابله وکړه په بلوچستان کې په دریو جلا جلا پیښو کې دوه سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژل شوي او په روم سمندرګي کې د کډوالو کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د مړو شوو شمیر یو څلوېښتو ته رسیدلې دی دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د دوی حکومت په لنډ وخت کې له سترو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخامخ شوی شهباز شریف نن د اګست پر 9 د قومي اسمبلی اخري غونډې ته په وینا کې ویل چې د 2023 کال د اپریل په 11 ایوان پر اعتماد وکړ او ائتلافي حکومت د پاتې شو ستونزو مقابله وکړه
انتهایی نامساعد حالات میں
ډیر په سختو حالاتو کې حکومت کې شامل ټولو ګوندونو د دې مقابله وکړه د بدترین سیلابونو مقابله وکړله دغه سیلابونو سند پنجاب او خیبر پختونخوا ته ډیر زیانونه اړولي وو د دې مخکې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اخري غونډې مشري هم وکړه نوموړي نن د اګست پر 9 پر ایکس چې په خواني نوم یې ټویټر وو لیکلي چې په تیرو شپاړسو میاشتو کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ شوی بو خو د ټولو سیاسي قوتونو په یو ځای د جمهوري نظام دفاع وکړه وزیر اعظم د کابینې غړو مننه وکړه او ویل چې ټولو ورسره د هیواد یووالي او خوالي لپاره مرسته وکړه په پاکستان کې دا مهال په خیبر پختونخوا پنجاب کې نگران حکومتونه دي خو په مرکز ترڅنګ سند او بلوچستان صوبو کې منتخب اسمبلیان دي چې موده په روان اګست میاشت کې پای ته رسیږي په پاکستان کې د قانون له مخې منتخب حکومت خپله 15 کلنه موده تر پوره کولو وروسته واک نگران حکومت ته سپاري چارواکي وایي چې د بلوچستان په دریو سیمو کوټې ژوب او قلات کې په حملو او په نښتو کې دوه سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي او یو شمېر کسان ژوبل شوي دي ناقانونه بلتونپالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د کوټې او قلات د حملو ذمهواري منلې ده د چارواکو په خبره د اګست پر 9 د بلوچستان په مرکز کوټه کې په لاسي بمبرید کې د دو پولیسو په ګډون 15 تنه ژوبل شول د پولیسو چارواکي زوهه پسن سنیو تیبری چې پر جوینت روډ یا سړک لومړی د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمن دزې وشي او بیا وسلوالو د لاسي بم برید وکړ او تخریدل اخوا په کوټه کې د پولیسو د ترهګری ضد سانګي سی ټی ډی په بیان کې ویلي چې د اګست پر 8 یې د پښتون مشته سیمې ژوب په مرغۍ کنګې کې عملیات کول چې پر مهال یې نښته وشوه چې پکې درې مشکوک وسلوال وژل شول او د پولیسو دوه سرتیری ژوبل شول تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د اګست 8 نښتي په اړه څه نه دي ویلي په همدې حال کې د قلات انتظامیه وایي چې د بلوچستان په منګوچر کې د وسلوالو په برید کې د سرحدي ځواک دوه سرتیری وژل شوي دي د قلات انتظامیه مشر محمد حنیف نورځي خبرلارونه ویل چې سرتیری د اګست پر 8 په منګوچر بازار کې د سودا تر اخستو وروسته روان ول چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او هغه یې وژل دا خیبر پختونخوا په باجوړ کې د اف سي ځواک پر ګاډي په برید کې یو سرتیری ژوبل شوی دی د باجوړ د پولیسو او چارواکي له رسنیو سره چې د خبرو اجازه نه لرله خو د دې باوجود د نوم نه خود په شرط مشال رتبې چې برید د اګست پر 9 مازیګر شاوخوا 4 بجې د باجوړ په لرو خلوزیو کې شوی دی دا په خبره د ځواکونو ګاډي په غزمه روانو چې د حملې ښکار شو د اف سي ځواک یو سرچینوای د لومړنۍ پلټنو ښکاري چې برید ازان مرګي او د حملې ذمہواري چاند منل دا په داسې حال کې ده چې د جولای په دشتمه د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فی د ضلعي غونډې پر مهال په ځانمرګي برید کې درې شپېته تنه وژل شوي ول او تر سلو زیات ژوبل شوي ول د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګ د هغې حملې ذمهواري منلې وه په مرکزی روم سمندرګي کې د یو کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو سلبیخ کډوال مړ شوی دی انسا خبری اجانس د اګست پر 9 راپور ورکړی چې دا پیښه تیرونه رامسته شوه د خبری اجانس په خبره سلور کسان په دې پیښه کې ژوندۍ پاتې شوي او دغه کسانو ژغورونکو ته ویلي چې په یو کښتۍ کې د درې ماشومانو په ګډون 15 سلبیخ کسان سپارول د ژغورل شوو کسانو په حواله ویل شوي چې دا کښتۍ د تیونس له سیفیکس څخه روانه وه خو څو ساعته وروسته ډوبه شوه دا سیمه د کډوالو د بحران مرکز ګڼل کیږي ساحل ساتونکو په دې اړه څه نه دي ویلي او روسي خبر د کرکټ درکو پاکستان د افغانستان په وړاندې راتلونکو سیالو ته خپل لوبډله اعلان کړه د پاکستان کرکټ بورډ نن د اگست په 9 د افغانستان په وړاندې راتلونکو یو ورځنی سیالو ته خپل لوبډله اعلان کړه کرکټ بورډ په دې تړاو یو اعلامیه خبر کړي او پکې ویلي دي چې د افغانستان په وړاندې به 13 کسیز لوبډله سریلانکا ته سفر کوي ټاکل شوی چې افغانستان او پاکستان د اگست په 2 4 او 6 نیټه په سریلانکا کې درې یو ورځنی سیالي تر سره کړی. داود مشال رادیو خبرونه. خبرونه بل مشال رادیو واوریدل او کچر را سربان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د پاکستان وزیر اعظم شاه باز شریف نن د قومي اسمبلی وروستۍ غونډې ته خپل وینا وکړه. په پاکستان کې د نوې سرشمېرنې لاندې د عامو انتخاباتو پریکړې تاوده بحثونه راپارولې دي. سیاسي چارو شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
دوی به ووایي چې یاره مونږ خو هر څه په صحیح پرېښو دا خو نگران حکومت وکړل نو هغه د ولس سره د سترګو لګولو یاره ده چې دا انتخابي عمل دې د تاخیر ښکار شي.
دا شمالي روسان اوتپانزو جرګې د پاکستان فوج مشر سره ملاقات کوونکو کسانو ته د جرمانی ورکولو فیصله کړې ده. خو د جرګې یو مشر وایي په پېښور پوهنتون کې د بډې رشوتونو او د خو حکومتداري په اړه غونډې حال درکو. د غونډې یو ځوان وایي
پله سٹارٹ پر خپل ځان نقلی خپل چکم پېشه د اغه سره ناانصافي کوي اغه سره هر لیاس کې چکم دی کرپشن کوي نو پله کرپشن خاتمه خپل ځان نقلی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره مشال لري تاسو غواګي څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم شاه باز شریف نن د قومي اسمبلی وروستۍ غونډې ته وینا هم وکړه او په پاکستان کې داسې رسنیو راپورونه ورکوي چې نن به حکومت او بلکې د پاکستان وزیر اعظم شاه باز شریف ولسمشر ته د اسمبلی د ماتولو یا تحلیل کولو سمري هم لیږي. په عین حال کې د نگران وزیر اعظم نوم هم معنی حتمی پریکړه نه ده شوی. په اسلام آباد کې سر باندې او د وروستۍ غونډې سره حال دی. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال او شنن کې تارخان صاحب را سره ټلیفون په کرخه. تارخان صاحب سړی مشه
جی روانه نستا سو.
تارخان صاحب نن ټول ورځ ممدا یو خبره کېدله چې د نگران حکومت او بلکې نگران وزیر اعظم بایلانیږي او موږ هم کتل چې د قومي اسمبلی وروستۍ غونډه هم وشوه وزیر اعظم ته خپل وینا هم وکړه. د ټول ورځ کې موږ مجموعي توګه باندې راغون کو نو څنګه ګوري تاسو دې ته
سلام تاسو ته تاسو ریدونکو ته لکه څنګه چې وزیر اعظم شاه باز شریف ویلی وو چې نن به دې یعنی د شورو پر ورځ به ولسمشر ته صدر ته د اسمبلی د ماتولو لپاره یو تجویز لیږي نو تر اوسه پورې هغه کار نه دی شوی او لیکن دا ویل کیږي چې ممکن ده دغه کار وروسته وشي نو هغه ته بلګ انتظار کول غواړي او بل نن داسې هم اول احتمال امکان وو چې وزیر اعظم په قومي اسمبلی کې چې کم د اپوزیشن مشر دی راجا ریاس هغه سره وویني او د نگران وزیر اعظم د نوم په اړه باندې هغه سره مشوره وکړي. لیکن وزیر اعظم نن چې کله قومي اسمبلی ته وینا کور نه غوي چې نن هغه ملاقات د سره ونه شو البته سبا دوی چې ملاقات وکيږي لیکن دوی چې د مشورو لپاره دوی سره اوس هم وخت نه بار یو خو دغه ته انتظار چې کله د قومي اسمبلی د ماتولو لپاره صدر ته دیغه یو رسمن وینا کوي دغه ته انتظار او بل د نگران وزیر اعظم په اړه باندې په رسنیو کې مختلف نمونه راځي لیکن تر اوسه پورې یو نوم محتمی شوی نه دی او په خپل باندې وزیر اعظم تیره شپه یو ټلویزیونی مرکه کې دا ویلی تر اوسه پورې نمونه خوشته ځنې لیکن په هغه باندې تر اوسه پورې فیصله او پریکړه نه ده شوی. نو بهرحال تاسو وزیر اعظم د وینا خبرو کړه نو قومي اسمبلی کې خود نه هغه د خپل شپاړسو میاشتو یو لاري معلومات ورکړل چې کوم مشکل وخت دوی ترلاسه کړ حکومت هغه وخت کې مشکلات وو او بیا د عمران خان په اړه باندې خبر وکړه چې دی خوشاله نه دی د عمران خان په سزا باندھی او نئے شیرینی یا مٹائی ویشر دا لکه څنګه چې مخکې د ځنی رپورټونه وو چې کلا عمران خان د دریو کالو د کیس سزا ورول شنو مسلم لیگ نون په لاهور کې نوبار مټائی ویشلې نوبار اوس وو کتی چې سکیږي لیکن تر اوسه پورې د سې ډېر کلوې پر مستګونه نشته.
طاهر خان صاحب څنګه تاسو ویلی چې د عین مخی کله درې ورځې نه مخکې اسمبلی ماتیږي نو په نوی ورځو کې به انتخابات بیا کیږي او که په هغه ورځ باندې اسمبلی ماتیږي نو بیا د شپېتو ورځو وخت دی. په دې کې هم ډېر قانوني پیچیدګان مخې ته راغلي دي د سرشمیرنې په اړه باندې. نو څنګه ګوري دې حالاتو ته چې آیا نگران حکومت به خپل ټاکل شوې نیټې نه پسته هم کار کوي او کنه؟
ګوره دا په خپل باندې لکه د کورونو چارو وزیر رانا سلام الله بیان ته بلاړ شو دوه ورځې وړاندې هغه وویل چې 2023 کال د انتخاباتو کال نه دی. دا هغه په خپله باندې نو معنی همدا چې کوم هغه د قانون تر مخه اکتوبر په اخر کې یا د نومبر په اولنۍ هفته کې د انتخابات به چې وشي که اسمبلی مخکې ماتیږي نو بیا درو میاشتو کې او اسمبلی په وخت ماتیږي بیا دوه میاشتو کې نو که دغه ته وګورو نو دا دې کال کې انتخابات به چې وشي. خو لیکن اوس دې دا خبره کوي او تاسو درست اشاره وکړه چې دلته چې کوم د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه شوې وه په هغې کې نوې مردم شماري د هغې منظوري ورکړې شوې وه او بیا داسې اوس امکان دی چې په هغې باندې د انتخابات وشي. نو په هغې باندې انتخابات کېږي نو بیا خو نوې حلقه بندۍ به کېږي. نوې حلقه بندۍ بیا وخت غواړي دلته چې کوم دی د انتخاباتو کمیشن پخوانی ځنې چارواکي وي چې هغه تقریبا درې نه څلور میاشتو پورې هغې لپاره وخت لګي. نو لکه داسې یو ګونګ غوندې یو مبهم غوندې حالت دی او اوس خدا سوچ او دا بحثونه کېږي چې ممکن د انتخابات پروانه میاشت کې پروان کال کې ونه شي. لیکن بهرحال ځنې شیان ته په انتظار کول غواړي چې کله یو خدای اسمبلی کلماتیږي او بیا د انتخاباتو اعلان شي کمیشن کوي که نه کوي. ځکه تر اوسه پورې د چارو طرفه یو واضح بیان نشته. نو له داسې یو
حالت دی. اسلام آباد مشال اڈیو خبریات او شنون کے طاہر خان صاحب چی د وزیر اعظم شہباز شریف د قومی اسمبلی د رستے غونډه تھا د وینا او د نگران وزیر اعظم د نوم په اړه را سره تفصیلات شریکو په همدی موضوع کې پاتې کیږي. دور پټونه نور هم لرو په پاکستان کې تر دې وړاندې سوارلس وفاقی حکومتونه جوړ شوی چې پکې زینو خپل 15 کلنې آئینی موده هم پوره کړی او زینی د ماشالله لګیدو په نتیجه کې تر وخت مخکې ختم شوی دی. د ماشالله لوی خبريال شانواز ترغزی په خپل دی رپورت کې د شهباز شریف د حکومت د کارکردګۍ جاج اخستی دی.
د پاکستان جمهوری تحریک حکومت په نن ختم شي چې ورسره د پاکستان د 15 جمهوری حکومت موده هم سرته ورسي. په موجوده اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و اویا صدارتي آرډیننسونه راوړي وړي د پارلمان نه ځینې قانون سازیان هم منظوره کړې دي. د پی ډی ایم په اتحاد کې د شاملو یوولسو ګوندونو حکومت په خپل 14 میاشتنی حکومت کې کوم میگا مانا غټ پروژیکټ خونه دي شروع کړې. البته د سرکونو بجلی او ځینې نور نوې پروژیکټونو پرانستي کړي. د پی ډی حکومت کوم صدارتي آرډیننس خونه دي راوړي وړي د اتیا او نزیات قانون سازیانی کړي. د پاکستان تحریک انصاف او د پی ډی ایم د اتحادي حکومت په دوران د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په ځینو خبرو په دواړو حکومتونو ټکونه هم کړي. مشال ریډیو د اگست په نهمه د محسن داوړ نو پوښتل د پی ډی ایم د واک په وخت کوم رقم لنجمنې قانون سازیانی شوي.
مطالب چې کوم دا قانون دا پہلا دی بدل کو او بیا د یو سو وجوهاتو د پاره مخصوص ایجنډې د پاره دی صدر چرته په زور لګلو. بیا چونکی صدر شرمین بیا قائم مقام صدر یې پاره باندې هغه اورډیننس جاری کو. خو هغه نه هم زیاته خطرناکه خبره دا اوس د دور زمخ کې هغه سیکریټ سروسز اکټ کې چې کوم ترمیم وکړلو هغه له نورم زیاته هغه سکوپ چې کوم هغه ولا سیوا کو چې موږ دا ګڼل چې مثال لا زیاتې دی او مطلب پدې کې چې کوم د فوج د خپل د حدودو نه زیات اوسي او مطلب عام سیویل خلکو دی ټرایل نشي کولای. نو دې کې خو هغه له نورم اختیار سیوا کو او دا اختیار لدی یو پروټیکشن قانوني ورکړی دی.
د محسن داوود په خبره چې کوم حق قانون سازی شوی دی هغه دا چې د سزا موت او یا د مرګ د سزا په قانون کې ترمیم شوی او بل دا چې د خلکو د غیبونکو ضد هم قانون جوړ شو چې هغه قانون د ځکه بیا د تنقید لاندې راوست چې پکې ویل شوي که یو څوک په خفیه ادارو یا سیکورټي ادارو تور لګوي چې ګنه د دوی یو څوک غیب کړي او دغه تور ثابت نشو بیا به درخواست ورکوونکي ته سزا ملاویږي. نو دغه قانون واپس شوی. د کراچۍ پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشاوري ته وویل د تحریک انصاف حکومت په وخت معیشت په کوم خراب اړخ روان شو د پی ڈی ایم حکومت هغه ټیک خوک حضور ملکی وګړي ته ورک باید داسې نه وې کړي. تایم شرطونه ومنل په ځای د دې چې دوی حکومتي خرڅونه کم کړي وي دفاعي او نور خرڅونه هم کم کړي وي ځکه د معیشت حالات خرابېږي او هوارې په نظر خو ناراضي. دوی دومره غټه کابینه جوړه کړه ټیکسونه راونډول پکارو د بیوروکراسۍ خرڅونه هم کمول پکارو. وزن داوډ مشادر روزه دا هم ویل دي هغه وخت چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل سیاسي مخالفین جیلونو ته چولیا یې ور باندې بې ځایه مقدمې کولې او یا که اوس وختونه کې پی ڈی ایم اتحادي حکومت د تحریک انصاف په کارکونکو کوم رقم زور زبردستی کوي د یې مخالفت کړی ځکه دې سره عوامي او سیاسي کرکه سیوا کیږي. صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر مشهد رډو ته وویل د دواړو حکومتونو وزیرانو کوشش کړی چې دوی خپل درنه او د مخالف ګوندونو سپکاوی او معیشت ته پاملرنه کما کړی.
یو الائنس د پاکستان کې سرکاري خلق سو اسټابلیشمنت خلق وو هغه عمران خان سره نو هغه بس د هغه ایجنډا دا و چې تاسو د نور لو بد وینئ عمران خان به اړ د مخه لپاره ځی کنه نو هغه سره دغه نوسه پروګرام نو موجوده حکومت چې کوم د پی ڈی ایم چې دا کوم اتحاد دی د ته چې تاسو وګورئ نو دا په عمران خان باندې ځکه فوکس کوي چې دوی تر اوسه پورې صدا څه شي نه دی کړی چې دوی خلکو ته اوخی چې وګوره مونږ دا چلو نو دا ټول د ولس په ګټه باندې کار هم ځکه نه کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په نام اپریل 2022 کې ختم شو. په دغه ورځ د پی ڈی ایم لخوا د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ضد د بی باوري تحریک کامیاب شو. په 11 اپریل شهباز شریف د زیات رای وخصتو سره وزیر اعظم وټاکل شو ولی په 6 اپریل د پاکستان تحریک انصاف پر ټیکټ کامیاب شوه. راجا ریاض د اپوزیشن لیډر په څوکۍ ګمارل شوی هم وو. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
پوم دی موضوع کې پاتې کېږو. د تیر خالی په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ او د نوي سرشمیرنې لمخې د را روانو انتخاباتو د کولو د منظورۍ روسو داسې ښکاري چې راتلونکي ټول ټاکنې به تر ټاکل شوي وخت وځنډیږي. که اسمبلی د اگست په 12 له مخې ماتیږي نو د آئین له مخې باید انتخابات په نوي ورځو کې وشي. خو د پاکستان دفاع او داخله چارو وزیرانو ویلي چې ښایي انتخابات تر ټاکلي مودې زیات وخت واخلي او دا ځکه چې د 2023 کال د ډیجیټل سرشمیرنې په بنیاد به انتخابات کیږي او د دې لپاره به نوي حلقه بندیان کیږي. انتخاباتي کمیشن ویلي ول چې نوي حلقه بندۍ به له 4 څخه 6 میاشتې وخت واخلي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې.
د تیر خالی په ورځ د نوي سرشمیرنې لاندې د را روانو عامو انتخاباتو د کولو په اړه د شریکو ګټو د شورا د دې فیصلې وروسته وفاقي وزیر رانا ثناءالله او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې اوس به د ټاکنو کمیشن ته د نوي سرشمیرنې لاندې نوي حلقه بندیانې کول وي او په دې آئینی عمل به تر 4 میاشتو پورې وخت لګي. په پیښور کې د خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک نمی د نوي حلقه بندیانو کولو په وجه د را روانو عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې د دې عمل بیلابیلې مرحلې وي نو ځکه په دې باندې کم نه کم د 4 میاشتو پورې وخت لګي او هم په دې وجه په را روانو 3 میاشتو کې د نوي عام انتخاباتو کېدل په نظر نه راځي.
چې 4 میاشتې هغوی دا خپل دا کار ختموي نو کم از کم بیا الیکشن چې کوي نو 2 میاشتې هغه دپاره پکاري کم سے کم نو دا 6 میاشتې شوې. نو 6 میاشتو ټایم دی ته پکاري چې دوی دا ټول پروسس کمپلیټ کی. الیکشن کمیشن دا وایي چې موږ ډېر زور هم لګو نو دا 4 میاشتې ولې چې هغه حلقہ بندیان کوي بیا هغه نه پس اناؤنسمنٹ کوي بیا هغه باندې اعتراضات راځي بیا هغه اعتراضات باندې دوباره د دې کم دې سماعت کیږي دن نه خالی حلقہ بندیان چینج به کوي آبادی به اخوا لاړ چې بل بدې خوا راشي خو سیټونه به کمول زیاتول کار چې کم دې هغه آئینی ترمیم نه بغیر نه کیږي هغه د پارا قومی اسمبلی نه به تبل منظور ہے.
په پیښور کې د خبریال او شینون کې لحاظ علی نه می پوښتنه وکړه چې ولې موجوده وفاقي حکومت د خپل حکومت په اخیرانو ورځو کې د نوي مردون شمارۍ لاندې د عامو انتخاباتو کولو منظوري ورکړه او دا منظوري دوی تر دې وړاندې ولې نه ورکوله. نو هغه په جواب کې وویل چې موجوده حکومت کې شامل ګوندونه زر انتخاباتو ته تیار نه دي، نو ځکه دوی غواړي چې د نوي حلقه بندیانو د عمل د لارې را روان عام انتخابات د څه وخت لپاره د ځنډ ښکار کړي.
وفاقی حکومت په یو داسې وخت کې چې خپل مشترکه مفادات د کونسل په اخیری اجلاس کې د مردم شماری نوټیفای کړله، د هغې منظوري ورکړله، نو د هغې د لاسه دا یره څرګندېږي چې د نوې مردم شمارۍ لاندې به د قومي او د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کېږي، د هغې د پاره به نوې حلقه بندي کېږي او دا عمل تقریبا د راتلونکي کال د فروری یا مارچ پورې تللی شي. دا ځکه کېږي چې راتلونکي کم نگران حکومت راشي نو هغه به د ګرانۍ یو نوې لړۍ راولي، نو د خلکو نه د یېرې لپاره دوی وایي چې پنځه شپږ میاشتو کې به د بجلی قیمت تقریبا د اتیا روپو پورې فی یونټ پورې رسېدلی، د تیلو قیمت به درې نیم څلور سوه ته رسېدلی. نو دا هغه سیزونه دي چې د هغې د لاسه به د ګرانۍ نوې لړۍ راځي. نو دوی به ووایي چې یاره مونږ خو هر څه په صحیح پرېښو، دا خو نگران حکومت وکړل. نو هغه د ولس سره د سترګو لګولو یاره ده چې دا انتخابي عمل دی د تاخیر ښکار شي.
د تیر خالی په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مشترکه مفاداتو د کونسل د ونډې وروستو د خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه د 2023 د نوي سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټوله آبادی یا د وګړو شمیره 201.5 میلیونه ده او تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان د وګړو په شمیره کې د 3.5 کروڑ نفوسو اضافه شوې ده. د دغه اجلاس وروسته د الیکشن کمیشن سیکرټری عمر حمید په اسلام آباد کې ځینو پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې نوې سرشمیرنې د منځورۍ وروسته به اوس نوې حلقه بندیانې کول وي او د دې پروسې د مکمل کولو لپاره تر څلورو میاشتو پورې وخت پکار دی، خو تر دې دمه الیکشن کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل نه دی شروع کړی او نو وفاقي حکومت په دې اړه الیکشن کمیشن ته نوټیفیکیشن جاری کړی دی. خو د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله په دغه اړه د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې په مرکز کې د راتلونکي نگران حکومت د سوري لاندې به الیکشن کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل ترسره کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لوی تاسو غوږی په کمی سملې کې په حکومتي اتحاد کې شامل د دوه ګوندونو غړو د ترهګری او افغان پالیسۍ په سر په یو بل سخت نیوکې کړې دي. له وزیرستان د قومي سملې غړي او د قومي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ په هیواد او په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د ترهګری د پیښو په تړاو پر ریاست او په هغه خلکو سخت تنقیدونه وکړل چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ خوشحالي څرګنده کړې وه. په ځواب کې د جمعیت العلماء اسلام افی غړي او وفاقي وزیر مفتی اسد محمود د په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په ملاتړ تورن کړو. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په خپل الوداعي تقریر کې د حکومتي اتحاد غړي او د قومي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په 8 اگست وویل چې د ترهګري یو نړیواله ستونزه ده او د قبایلي سیمو خلک ترهګر نه بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. د پخپل دونه اتحادیانو هم نیوکه وکړې او وی ویل تړون نپس په دې سیمه کې یو نوی جنگ شروع شو. د دوه تړون د لرې د افغانستان د ریاست شناخت ورک شو او طالبان پر مسلط کړل شول. بیا د خبرو اترو په نوم د خیبر پختونخوا او بلوچستان په سیمو کې طالبان آباد کړل شول. د ریاست په توګه موږ په دې ټوله لوبه کې سهولت کاری وکړه. هغه ټول خلک د ترګرۍ مسؤلین دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر اتک خوشحالي کوله. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر خلاف د کارولو اجازه نه ورکوي. دوی وویل چې پاکستان باید د خپل امنیتي وضعیت سره دقیق چلند وکړي او حل یې په کور کې ولټوي. دوی وویل چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې 48 پاکستانی داعشیان وژل شوي دي. د محسن دوړ د خبرو په ځواب کې وفاقي وزیر او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان زوی مفتی اسد محمود وویل کې د طالبانو د واکمنۍ نه وړاندې د ترګرۍ د پیښو ذمهوار څوک دي. په پېښور کې د قبایلو جرګې د فوج د مشر په موجودګۍ کې وړاندیز وکړو چې پاکستان او افغانستان باید د داسې پیښو په ضد په ګډه یوه پالیسي خپله کړي، ځکه چې دواړه ملکونه د داسې پیښو قربانیان دي. د دواړو ګوندونو ترمنځ د ترګرۍ او افغان پالیسۍ په سر د اختلاف په اړه تزینګر ډاکټر عرفان اشرف مشر لډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 9 اگست وویل
فارزم شدہ فاٹا کے جی وائی سکندا اغا جانتا کومپالا گروپنا یا گندونا ڈیر لوئے خطر گنی نو یقیناً دا یو سیاسی رقابت ہم دا خوبل طرف تکتا سو گوری دا عسکریت سر ہم تعلق دا پدسی مکے سکم پی ٹی ایم دا سکم سرا دا محسن داوڑ ہم یو تعلق پاتے شوی دا آغی ہمیشہ دا پختنو پسیمہ بنے دا ترخگری مزامت کئی بل طرف تک مونگ گورو دا پورا پروجیکٹ سکم دا طالبانیزیشن دا او پا دے کے مونگ گورو سا زیاد تر غڑی سکم دی دے تعلق جی وائی ایف سرو
دی داونه ورده چې د جمعیت علما اسلام نه علاوه د پاکستان نور ګوندونو هم په خاصه توګه موجوده حکمران ګوند مسلم لیگ نون په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کولو هرکلی کړی و. اوس دغه ګوندونه تور لګوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو او خلکو حملې کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو خوږی ده. شمالي بلوچستان اوتمنځو جرګې د پاکستان فوج مشر سره ملاقات کوونکو کسانو د جرمانی کولو فیصله کړې ده. دا اگست پر 9 نیټه د شمالي بلوچستان ځینو مشرانو په پیښور کې جرنال عاصم منیر سره لیدلی ول. خو د اوتمنځي جرګې پرون فیصله وکړه چې په ملاقات کې شامل کسان به وغواړي او ورسخه به جرمانه غواړي. خو په ملاقات کې شامل یو مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته ویل چې دوی د قبایلي سیمو د ګټو لپاره د فوج له مشر سره ملاقات کړی دی. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
رزمکه د اوتمنځایو جرګې مشرانو د شمالي وزیرستان هغه مشرانو باندې جرمانه لګولې کم چې د اگست په 9 د پاکستان فوج مشر جنرال عاصم منیر سره د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کې ګډون کړي. اوتمنځای جرګې مشران وایي چې دوی اعلان کړی و چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي شوې او غوښتنه یې پوره نه وي تر هغې به مشران د حکومتي او فوجي مشرانو سره ملاقات او جرګې نه کړي. یادې جرګې شمالي وزیرستان ماشومانو ته د پولیو ساسکو په ورکولو هم بندیز لګولې. د جرګې مشر چیف اف اوتمنځای ملک نصر الله وزیر پرون جرګا ته خپل وینا کې وویل چې کم مشران چې د فوج مشر جرګا ته تللي 500 لکه جرمانه به ترې اخلي او سیمه کې د پولیو ساسکو مهم بندیز اعلان کوي. د اگست په 9 د فوج مشر عاصم منیر د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو له مشرانو سره جرګه کړې وه. نوموړی ویلي ول چې وسلوال تر هګر بریدونو زیاتولو سره غواړي چې د جوړ جاړي لپاره د مذاکراتو بهیر بیا پیل شي. خو د دوی سره یوازې دا لار پاتې چې ریاست واک او اختیار ومني. که داسې نه کوي نو له منځه به یوړل شي. یاد جرګه کې ګډونوال د شمالي وزیرستان قبایلي مشر ملک خان مرجان نامو چې وپوښتل چې اوتمنځای مشرانو خو ورباندې جرمانه لګولې، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ټولو قبایلو خبره کړې. د قبایلي زیلو راتلونکو د خیر لپاره جرګه ته تللي ول. اوتمنځای مشران په کم قانون جرمانه پې لګوي. ماشومانو ته پولیو ساسکو ورکولو بندیز به کمه ګټه راوړي. نوموړی وویل د جرګې دغه پریکړه خو خپل ماشومان ته ناروغۍ خولې ته وروړي. اختیار نه کوي بیا دا خپل غلطه واپس کو. اطلاعات شته او اختیار رزمک که دا طول و اتمانزایو جرگا دا سونه اینا روانه دا چه دا مشرانو پوینا تر دی دمای طول پریکده ندی کده خود دا مشرانو پوینا تر سو چه جرگا پایتا نوی رسیدلی مشران با حکومت سرا ناسته و جرگه نکدی دا غلطا کچا سوکو و جلو شلکا جرمانه با تره اخلی مشرانو ویلی چه امن دا حکومت زمواری دا پسیما که دی امن تینکدی یا دا جرگا لا هم دوام لاری خلای بش پڑا پریکڑو اعلان نده کده حکومت دا یاد جرگه او دا غوی پریکڑو پا رسا ندی ویلی او نا هم جرگه تر دیدم دا حکومت کمی غوختن پا داگا کده عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
در روان کده نمائی برخی تر آور سیدو تاسو دا خبرون لندیز وایو وزیراعظم شهباز شریف ویلي دي چې د دوی حکومت په لنډ وخت کې له سترو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخامخ شوی. شهباز شریف نن د اګست پر 9 د قومي اسمبلۍ اخري غونډې ته په وینا کې ویل چې د 2022 کال د اپریل په 11 ایوان پر اعتماد وکړ او ائتلافي حکومت د پاتو شوو ستونزو سخته مقابله وکړه. د دې مخکې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اخري غونډې مشري هم وکړه. نوموړي ویلي چې د سختو چیلنجونو باوجود ټولو سیاسي قوتونو په یو ځای د جمهوري نظام دفاع وکړه. چارواکي وایي چې د بلوچستان په دریو سیمو کوټه، ژوب او قلات کې په حملو او په نښته کې دوه سرتیرو او درې مشکوک وسلوال وژل شوي او یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. ناقانونه بلتون پالې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د کوټې او قلات د حملو ذمهواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د اف سی ځواک پر غاړي په برید کې یو سرتیری ژوبل شوی دی. د باجوړ د پولیسو یو چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله د نوم نه خودو په شرط مشال لیدو ویل چې د چبرید د اګست پر 9 مازیګر شاوخوا 4 بجې د باجوړ په لورو خلوځیو کې شوی دی. د حملې ذمہواري چا نه لمنلې. په مرکزی روم سمندرګي کې د یو کښتۍ ډوبېدو لکبله یو سلبخ کډوال مړ شو دي. انسا خبري اجانس د اګست پر 9 راپور ورکړ چې دا پیښه تیرونه رامسته شوې وه. د خبري اجانس په خبره څلور کسان په دې پیښه کې ژوندۍ پاتې شوي وو. او پاکستان د افغانستان په وړاندې راتلونکو سیالو ته خپل لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ نن د اګست پر 9 د افغانستان په وړاندې راتلونکو یو ورځنیو سیالو ته خپل لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او پاکستان د اګست پر 2 4 او 6 نیټه په سریلانکا کې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د خبرونو لنډیز مو واورېدلو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په پکتیا ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا سباندې 9000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمينه برابر شوې ده. د پروژې کارګر د خپل سیمو په ویالو، کاریزونو او سربندونو کې کار کوي او یوازې د یو وار لپاره دوی ته $100 معاش په پام کې نیول شوی دی. قسم د پکتیا اوسیدونکو د دې پروژې په پیل خوخي سرګندوي خپل نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د دایمي کار زمینی ور برابر کړي. نور تفصیل له نجیب الله خیل پتی رپورت کړو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او دریو ولسوالیو زرمت، احمد ابا او سید کرم کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا څه باندې 9000 کسان د لنډ مهال لپاره په کار ګمارل شوي دي. دا کسان چې ورځې 8 ساعته د خپل سیمو په لختیو، ویالو، کاریزونو او سربندونو کې کار کوي د ورځې $15 مزد ورته په پام کې نیول شوی دی. سره له دې چې د کار دا پروګرام یوازې د 6 ورځو لپاره دی، خو بیا هم د دې برنامې کارګر په دې خوښ دی چې په دې پیسو به هغه د خپلو کورنیو ضروري اړتیاوې ترسره کړي. د زرمت د سهاک اوسیدونکو عبدالمالک مشال راډیو ته وویل:
الحمدلله چې دا رقم پروژې موږ ته شروع شي برمل کړل څو خپل وطن هم ده، هم ثواب هم خورمه. پین نفر ته راځي $15 ورکوي. الحمدلله دا ټول خلک په کار لګیا، دا ټول راځي دي، دا ټول خلک چې دلته چویني دا ټول موږ سره خوشاله دي.
هغه کسان چې یاد مؤسسه په کار بوخ کړي خوخت دی وای په خوای هیڅ ډول بوختیا نه درلوده او ټول ورځي لیا تیروله. د یاد سیم یو بل کارګر آدم خان وای:
مخکې به چې کول مخکې به کاری وسره کار روزګار نه وسره دلته لیک دیاري کړی ته لیک کار کړی دا کړی. دې خلکو وجد ډیر سره خراب وو. شکر الحمدلله دا لګیا دي ټول خلک لګیا دي مصرف غواړي د خلکو لږ استراز به هم له سره خسي کار به هم لږ روان شي.
د پکتیا د زرمات یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي تر څو چې په دې هیواد کې بنسټیزې پروژې پلي نه شي د لنډمهاله پروژو سره د خلکو په ژوند کې اساسي بدلون نه راځي. ګل محمد وفات هم چې په دې برنامه کې د کار زمینه برابره شوي وایي
دلته باید داسې بنسټیز کارونه وسي چې بندونه جوړ شي شی جوړ شي مطلب پوه شي چې وخته پورې خو دوام وکړي دا اوس بېرته مطلب لس منټه پنځلس ورځې باران وسي دا شی راډکېږي نو بیا پایدې رسي دا مونږ به مزدوري پنځه ورځې خو آینده مطلب دا نه لري. داسې یو کار باید وسي چې مقصد هغه آینده د قوم ته د خلکو ته د ولس د خدمت ته مطلب یو کار وسي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین خلکو لپاره د کاري زمینو په خوا کې دا ډول پروژې د کرنې د پرمختیا په برخه کې هم ګټورې بولي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وایي
زموږ غوښتنه له مستاتو نه دا ده چې هغه په پکتیا ولایت ډېره زیاته توجه وکړي ځکه پکتیا ولایت اطرافي سیمې چې دي غرونه سیلابونه ډېر زیات کې راوځي که چېرته دغو ترینچونو ته توجه وسي او د استنادي دیوالونو ته توجه وسي همدارقم ته زراعتي پټیو د سیلابونو نه مخنیوی وسي نو بیا به د کانانو دپاره همدارقم ته د ولسونو دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
یاد دې وي د پکتیا په مرکز او درې ولسوالیو همدارنګه لسو نورو ولایتونو کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
مشال لیدو تاسې غوږی د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې پرون په کوټه کې د هغو سلور پنځوس وکیلانو د وژنې وم تلین ول مانځه چې په 2014 کال کې وژل شوي ول. په دې اړه په کوټه کې شوې غونډه کې د بلوچستان په ګډون د خیبر پختونخوا او سند وکیلانو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و. د هغه برید ذمہواري داعش وسلوالې ډلې او له تحریک طالبان پاکستان څخه بیلې شوې جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې و. نور تفصیل د ایترین په دې رپورت کې و.
په دې دستور کې د بلوچستان په ګډون د سند پنجاب او خیبر پښتونخوا څخه د وکیلانو ډیری مشرانو هم ګډون درلودي و. دستور ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د اګست د اتمې پیښې په اړه د سپریم کورټ د جج جسټیس قاضي فایزي صاحب په مشرتابه کې جوړ شوی عدالتي کمیشن په رپورټ باندې که په سمه توګه عمل شوی وای نو نن به په ملک کې د امنیت وضع ټینګه وای. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان د وکیلانو د اتحادې پخوانی مشر ایوب ترین اډوکیټ سپداس ټوکو کې راته راکړي
افراد د سپاکیا خو مخ هم مخ د شرګردي واقعه و چې یو خودکش را لیز بوجه یو ملګری شهید کی بیا دغه بعد موږ د وکیلان را لوت نو په سیول هسپتال کې دغه د یادت لپاره یا دغه د شتین لپاره ولرالو په کوټه کې څو وکیلانو دغه د راپټه شلو نو بیا هغه کې یو جامري درالي چې پر هغه باندې خودکش وکړل په دغه وکیلان باندې کوم په خیال د تاریخ په پاړو کې دا یو واقعه ده چې دغه یو چې د یو الیټ کلاس سره چې د یو اعلی تعلیم یافته چې د خلکو د حقوق لپاره جنگیږي د ظالم سره جنگیږي حق خبره کوي دا غو صفایا او وکلا او ډیر غټه نقصان دې سوسایټي غوړو کوي او خلک ته دا پیغام ورکوي د دنیا دا پیغام ورکوي چې خلک په دې شان باندې نه دغه کیږي مر به اروخ ولاړیو د حق اواز په پروتوکول
پر دې محل وینا کوونکو دا خبره هم تکرار کړه چې په ملک کې به د آئین او جمهوریت د بالادستی په خاطر خپل هلې ځلې رواني وساتي. په دې اړه د سند صوبې د وکیلانو د اتحادې پخوانی مشر سلاودین کنداپور و مشالیډو ته وویل دوی به و هیچ چاته د دې اجازه ورنه کړي چې هغه د بلوچستان پر شتمنیو باندې قبضه وکړي.
د بلوچستان په وسایلو چې کوم قبضې دي دا هغه خلاف خبره کوي او دا چې کوم پکې لیډران پکې مړ شوي نو دا ټول هغه لیډران دي چې دغه به دا بالکل په بهادری سره او جرأت سره دا خبره کوله. لیکن د دغه جواب چې چکم دو تبیلو شو پاغه کې زیات طاقت رالو او پاغه طاقت کې خلک چې کوم دي او زیات خبره کوي ولې چې اوس ګوره مسائل دادي د گوادر یونیورسيټي لاهور کې سبب اداسي چې کوم دي د بلوچستان هډ کوارټر ولاهوري نو دا خبره چې کوم دي دا خبره دي چې د بلوچستان خلک چې کوم دي هغه د امن جمهوریت د اقتصادي ترقی او د اقتصادي چې کوم اعمال دي دا هغه مالک جوړېدل غواړي
دلته پښتنه دا هم ده چې کله وکاله وړاندې دا پېښه رامنځته شوې وه نو دا هغه وروسته د بلوچستان حکومت او د اسلام آباد لخوا د یادو وکیلانو د کورنۍ سره د مرستو لپاره چې کوم اعلانونه شوي وو پراغه تر کومه ځایه عمل شوی دی په دې اړه به غوږ شو د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې و مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ته
په دا معامله کې چې دی صوبایي ګورمنټ له موږ سره بالکل تر حد زیات کوپریشن کړی دی صوبایي ګورمنټ بالکل د شهیدانو د بچیانو وکیلان شهیدان شوي د هغو د بچیانو لپاره 50 کروڑ روپۍ راکړې وې هغه موږ له بی په سر انوست کړي دي د هغه د انوستمنټ سیټ منی چې راځي دا وخت 43 بچیان د شهیدانو بچیان چې په مختلفو شوشو سکولو کې چې هغه ته ورنږدې دي کله کانوینټ چې دی کله سیټي چې دی ګلاور ګرام چې په دارنګ سکولو کې هغه داخل نه او داغه د سکول پیس وو د وردی پیس د کتابو پیس هغه زاید مجور کو ګورمټه بلوچستان له موږ سره یو بل کوآپریشن هم کړی دی خاص کر د وکیلانو سکل ډیولپمنټ د بار چې د بندي د کله په یورپ په یو کې کې چې سبقونه وي ته وسه پوری موږ نو نه سرکوان په هغه مت کې اسولې دي هغه للم او پی ایچ ډی کې او شپږ الفان وس رواني سلیکشن شوی دی
بل بل ته د بلوچستان علاوه زیر میر او د قدوس بزنجو هم پر دې خبره اطمینان ښکاره کړی دی چې په یاد خنړی او د ترګری پیش کی تورن ټوله کردارونه د منسخه وړي دي په کوټ کې د اگست په 8 نیټه په جاري سوي یو پیغام کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې په یاد پیش کې د وزل سو وکیلانو د کمی د پوره کولو په خاطر د رئیس ځوان وکیلانو د لوړو زده کړو لپاره و بارني هوادو ته په سکالرشپ لیږدولې دي بل پلوته د باز محمد کاکړ شهید فاونډیشن تر سوري لاندې هم یو دستوره وسوه په کوم کې چې د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ تر څنګ ډېری سیاسي او مذهبي مشرانو د 8 اگست د پیشي او د هغه پر زیان باندې په تفصیل سره خبري وکړي دا ډول د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې پر جوړ شوې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي مولانا محمود خان شیرانی او جان محمد بولیدی هم ویناوې کړې دي په دوی کې زیاتره وینا کوونکو پر حکومت او ملکی ادارو زور کړی دي چې هغه دي د ملک د ترقی او خوشحالۍ په خاطر پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل یقیني وګرځوي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
مشال ریډیو تاسو غواګي د پاکستان په سیمه کې مشت هندوان اتور پوری کوي چې د دوی کم عمره جنې په زور تختبل کیږي مذهب پرې بدلول کیږي او واده کیږي هندوان او په دې لړکی پروند اگست پر 8 په کراچۍ پرسلب مخې ته مظاهره هم وکړه او له حکومت یې د دې بهیر د بدلولو غوښتنه وکړه خو د سند صوبې اقلیتي اچارو وزیر گیان چند د اگست پر 8 په سند اسمبلی کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په صوبې کې هندو بین جنو د تختونو او ودونو پیخي کیږي خو د دې شمیر ډېر کم دی تفصیل د کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي
د اگست په 8 په کراچۍ کې د پریس کلب نه بهر په ګنډ شمیر کې هندوانو احتجاجي مظاهره وکړه احتجاج کوونکو ویل د سن په بیلابیلو سیمو کې د هندو انجنو تختول او په زور مذهب بدلول او ودونو پیخي زیاتی شوې دي د یادی مظاهرې په وخت د احتجاج کوونکو یو مشر اتیرن ساجن میکواری مشال ریډیو ته وویل په سن صبح کې د دوی جنک په زور تختول کیږي او په زوري مذهب بدلول کیږي نو ځکانن احتجاج تا راوتلی دي
ہمارے ہاں لڑکیوں کے جو کم سن بچیاں ہیں ان کا جو اغوا ہوتا ہے
دی وای زمون کم عمر انجنا تختول کیږي دا یو لوی مسله ده بیا د دې سره هر روز زمون خلق وجل کیږي د چا پکور حمله کیږي په کاروبار حمله کیږي کاروبار تا زیان اړول کیږي او دړکې ورکول کیږي او دا هر څو د معمول په څیر کیږي
روټین بن گئے
اتیرن سجن مگواری زیاده کړي چې پسند کې می زیاتره هندوان غریبان دي، بیا هم دوتا دړکې ورکول کیږي او زرور خلکو لخوا د دوی پسمکو او په تیار پسلونو قبضه کیږي. بلخوا د سن حکومت د هندوانو د تازه احتجاج په اړه سند ویلی دي. د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن سره مو د تماس نیولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره مو خبرې ونه شوې. بلخوا د سن صوبې اقلیتي چارو وزیر کیان چند د اګست په ومه په سن اسمبلی کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو په سن صوبه کې هندوانو انجونو د تختونې او د ودونو پیښې کیږي خو ډېرې کمې دي، او بیا ځینې پیښې چې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راځي حقیقت پکې نه وي. نوموړي زیاته کړې چې په سن صوبه کې د هندوانو او ټولو اقلیتونو ژوند خوندي دی. د یادې مظاهرې یو ګډونوال پرکاش میګواري مشال لیډیو ته وویل په پاکستان کې د جبري مذهب د بدلولو د مخنیوي دپاره قانون نشته، باید چې قانون جوړ کړی شي.
اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، اس کے جو 18 سال سے کم بچی ہے
دیوائی ددی دپارا قانون جوړول پکار دی چې د اتلسو کلونو نا کم عمره انجلیدا کم از کم د حقی مذهب خود نه بدلول کیږي، ولی چې هغه ته خو د هیڅ پاړه ټیک معلومات نه وي، هغه خود خپل مذهب پاړه هم ټیک معلومات نه لري، نو هغه د بلچا مذهب څنګه خپلولی شي
اور کا مذهب وو کیسے اپنا سکتی ہے.
نو موڑی زیاته کړی چې د مدیر حسی پسند کې زمون پیغلی او ماشومان انجونو سره دا ظلم روان دی. د سن حکومت د اتلسو کلونو نا د کم عمره هلکانو او انجونو مذهب بدلول غیر قانونی ګرځول لپاره په 2018 کال کې سن اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو، خو تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې هندوان، عیسایان او سکان له قانونو راهسي په زور د ودونو او دین بدلولو لپیخو شکایتونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان تر مخه د دې پیخو لوجه ګڼ لګکې هند او نورو هیوادونو ته په کډو کولو مجبور شوی دي. پاکستان کې د اقلیتونو او په ځانګړي ډول د هند لګکیو د جنکو تختولو او په زور د مسلمانولو او ودونو د پیښو خبرونه اکثر په سن صوبه کې مخې ته راځي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پاکستان کې د مذهبي لګکیو سره تعلق لرونکو جنکو په زور د ودونو کولو او د مذهب بدلولو په پیښو اندېښنه څرګنده کړې، او د پاکستان نه په سمدستي توګه د دغه پیښو د مخنیوي او د انصاف ورکولو غوښتنه کړې ده. پاکستان تل دا دریځ پور کړی چې په پاکستان کې اقلیتونه خوندي دي او په زور د مذهب بدلولو دومره پیښې نه کیږي څومره چې خودلې کیږي، او بیا د مذهب بدلولو او په زور د ودونو کولو پر راپور شوي پیښو کې بیا هندوانو انجونو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوښه مذهب بدل کړي او ودونه یې کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو تاسې غوږی د رڼو معلوماتو نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رشوتونو او خ حکومتدارۍ په اړه د پیښور پوهنتون د زده کوونکو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی ته د هغو قانونو په اړه معلومات ورکړل شول چې پکې د غلطو کارونو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي. د دې ادارې مشر لوی ویل چې باید نوی نسل له قانونو څخه په خبرېدو سره هغوی د ولس او د هیواد په ګټه استعمال کړي. تفصیل له پیښوره عظمت علي اشاره کوي.
دا اگست په اتما پیښور کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د رڼو معلوماتو خپرولو نړیوال ادارې لخوا ځوانانو ته د ښه حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی ورکولو یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، وکیلانو، سیاستوالو، د بډو رشوتونو د مخنیوي ادارو او عام ولس هم ګډون وکړو. د انتظام کوونکو په وینا چې غونډه کې د ځوانانو په سیاست کې د برخه اخستو په اړه هم خبرې وشوې. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د سیمینار مقصد یې ځوانانو ته هغه قانونونه ښودل وو چې پرې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې 70% خلکو ته د قانونونو باوجود د سرکاري ادارو نه معلومات اغستو کې ستونزې دي.
نوجوانانو کو ایسی سکل سیټ
سیکھایا. د سیمینار مقصد ځوانانو ته داسې تربیت ورکول وو د کم استعمالولو سره چې دوی په
معاشره کې مثبت بدلون راوستل شي او هم د دې لپاره موږ سره په صوبه او وفا دواړو کې داسې قانونونه موجود دي چې ځوانان یې استعمال کړي او خپل غږ پورته کړي.
سیمینار کې شریکې زده کوونکې ثنا علی مشال ریډیو ته وویل چې له دې سیمینار نه پس ورته دا معلومه شوه چې بغیر د سوسوکې هم هغوی په معاشره کې د غلطو کارونو مخنیوي کولی شي.
کوم د یانګسترز دي نو هغه کې چینج راوستل مطلب اسانه خبره ده او دې ډیر زیات په جذباتو کې زر راځي نو چې دې څومره فیر وي نو زمونږ دا ملک هم هغه څه فیر چلیږي او هر څه بټی کې.
دا اکرا پوهنتون یو بل زده کوونکي ساده اختر مشال ریډیو ته وویل چې د قانون سره سره عام اولس کې هم د بڑو رشوتونو د مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کول ضروری دي.
ګورې کرپشن داسې خو نه ختمیږي چې تاسو راپاسه یو طبقه ټارګټ کې چې دی کرپشن پہلا سٹارٹ پر خپل ځان نه خلک کاغذ دکاندار شکل کې ډاکټر شکل کې وکیل شکل کې جج شکل کې خپل چکم پیشه د اغه سره ناانصافي کوي اغه سره هر لحاظ کې چکم دی کرپشن کوي نو پہلا کرپشن خاتمه خپل ځان نه خلک.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د 2023 کال په خپل رپورٹ کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات رشوتونه په عدلیه دویم په سرکاري ټیکو او دریم تر ټولو زیات رشوت د پولیس په اداره کې دی. رپورٹ کې ویلي شوی چې د بڑو رشوتونو اغستو په 180 ملکونو کې پاکستان په 170 نمبر دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لوی تاسی غوږی په سوات کې د ښځو د حقوقو اتحادیه د بشری حقوقو ټولنې اورده فاونډیشن په مرسته د سوات خبرانو سره غونډه کړې ده. په غونډه کې ویل شوی چې په تیرو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو او ماشومانو سره د تشدد او جنسي تیری کیسونه د نورو وختونو پرتله ډیر زیات شوی دي. په دې کې زیاتره نیول شوی کسان د قانون باوجود ورته سزا نه ورکول کیږي او د دې لوی وجه خلکو کې د پوهاوی کمی دی. خبرونه ته دا هم ویل شوی چې په داسې پیښو کې څه کول پکاري او د دې کې رپورت کول طریقې څنګه دي. د مشال لوی خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
سوات بینګوره کې ځای د ښځو د حقونو او ټولنو اتحاد چې د عورت فاونډیشن پیښور په مرسته کار کوي د سوات خبریالانو سره په ښځو او ماشومانو تشدد او د میډیا کردار په اړه غونډه کې د بیرابیلو ټي وي چینلو اخبارونو او ریډیو خبریالانو ګډون وکړو. غونډې ته د عورت فاونډیشن صوبایي مشر سایما منیر ویل چې په لنډو ورځو کې د پاکستان بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی رپورټ ډیر تشویشناک دی.
صرف سوات کې تیر 15 میاشتو کې د ښځو خودکشي 19 واقعات راغلي. تاسو ګوره دا چرته سي دغه رنګ کو تاسو ګوره نو 2019 کې موږ سره د اخبار کې چې کم د جنسي زیاتۍ کیسز خزو خلاف ریپورت شوې دي هغه 2019 کې 19 کیسز خو اوس کو تاسو د هیومن رائټ کمیشن ریپورت وګوره د 2022 نو هغه د 277 کیسز چې دي هغه د ریپ دی خبر پښتون دغه سي د ماشومان جن باندې چې کم جنسي تشدد
سایما منیر وایي چې دوی په حکومتي کچا د پولیسو سره او قانون نافذ کوونکو ادارو سره هم غونډې کوي خو دې تشدد کمولو کې د رسنیو هم خپل کردار ادا کړی.
د دې واقعیت مخنیوي وسنګ کې یو اړخ له خدا خبره ده بڑا اړخ له دا چې حکومت چې کم قوانین جوړ کړی دي هغه قوانین کې یو خدا مسله ده چې هغه کې داسې سوکم دي چې کم از کم دا د جنسي زیاتۍ کیسز کو تاسو ګورئ نو د 1% نوم کم سزاګانې خلکو ته ملو شي.
د یادې اتحاد سوات غړی شمشیر علي چې د ځایي بشري حقوقو ټولنې د اویکنینګ ویان دی وایي چې رسنو د ښځو د غیرت په نوم وجنې بیا په ښځو او ماشومانو تشدد پیښې رپورټ کړي. حکم نوې پیښې چې شوي د هغې مخنیوي کې رسنۍ ډېر مهم کردار ادا کولی شي.
موږ دغه ایکسپیکټ کوو چې یاره کم تشدد د ښځو خلاف کیږي یا د غیرت په نوم کمې وجنې کیږي میډیا دې
پدې کې خپل کردار چې څنګه مخکې ادا کوو دا غیر د نور هم موږ چې دوی به تر شي ځکه چې موږ ګورو چې د میډیا په کردار پوجا باندې به پدې وایلنس کې یا پدې تشدد کې مخ داغه به مخنیوي کیږي داسې قسم کیسز کم چې د زنانو خلاف کیږي د غیرت پر موجنه یادغه کیږي نو د دې میډیا پر رپورټینګ پوجا باندې به پاغه کې کیمرازي او د قانون پاسداري به قائم کیږي
ہنڈا کے شریک دا پختونخوا ریڈیو او اردو جب اخبار نو وقت سوات خبریال پزل خالق وائی چپ پاکستانی رسنو دغه پیغی ډیره کمی خبری گی او بیا چې خبر خپور هم شی نو هغه کې پورا معلومات نبی باید که میڈیا په تفصیل سره معیاری رپورٹ جوړ کی نو په خزو او ماشومانو تشدد پیغی کمی دی شی
ټول نو لوی ضرورت دا میڈیا دی چې هغه خپل کردار په صحیح مانو کې ادا کی او هغه حکومتي ادارې هم پاغه باندې مجبور کی او کپرس کې معاشره دا چې هغه په دې خبر باندې مجبور کړی شي چې هغه دغه بل مهم کردار په کې ولوبي سو پورې چې داسې نوې نو زبینم چې په دې کې کیمرا تل نشږي دا سونه کلونو چې موږ وکتل نو هغه ریشو چې کوم دن هغه د یو کال نه بل کال ته سیوا شوی د کوم شوی نه دا نو بنیادی وجه دا ده چې په قوانینو باندې هم عمل درآمد نه کیږي او بیا عوامي شعور چې د هغه په دې کې ډیر کم دی نو دا غیر ابي درول لپاره د میډیا کردار چې هغه ډیر زیات مهم دی
اونډه کې د سوات پرسل خبريالانو یادې اتحادیه ته باور ورکړو چې دوی به د بشري حقوقو او په خاص توګه په خزو او ماشومانو تشدد پیښي رپورت کوي او په غړبه ته پوهره وستو هسی هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال اډیو ته تاسو غواګي بالکل تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه از موږ په ویب پاڼه mashaloddio.com هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم تاسو تازه رپورټونه کتلی شئ. کچاري تاسو د مشال اډیو رسمي فیسبوک باندې خوخه کوي نو هغه د لارې تاسو تازه ویډیوګانې هم هر ورځ کې دوه درې ویډیوګانې تازه ویډیوګانې تاسو کتلی شئ. تاسو پام د رواني غړي د اخري رپورټ په لور راګرځوم. په پاکستان کې په سیاست کې په عمومي توګه د خزو ونډه اخستو ته په خ نظر نه کتل کیږي، خو د انتخاباتو په ورځ سیاسي ګوندونه پوره وس کوي چې خزي د دوی په حق کې ووټ استعمال کړي. د دې او نور ستونزو په اړه د یو غیر سرکاري تنظیم له لوري د اګست پر بومه نیټه په کوټه کې یو لنډ فلم پرانسته او نندارتون وشو. په دې اړه به نور حال د کوټې نه د مشال اډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې واو.
د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا په کوټ پریس کلب کې د ټکټ په نوم د یو مختصره فلم نندارتون وسو. د نندارتون زیاتره برخوالو د 15 منټه دا فلم ډیر وستایي، ځکه چې د کتونکو په خبره په فلم کې د ښځو په ټولنه بیا په خاصه توګه په سیاست کې وو کردار ته په ځانګړې توګه پاملرنه سوې وه. د فلم د کانی له مخې وایي خور ته د ورور د شهادت په بدل کې د هغه د سیاسي جماعت لخوا په انتخاباتو کې د درېدو په خاطر ټکټ ورکول کیږي.
تقریبا لالا د پارټي کسان راغلي وو، دوی غواړي چې د لالا قربانیانو په بدل کې د پارټي لخوا سپه الیکشن کې ودري شم.
شش دا خو ډېر خوشحالي خبره ده مور، مجبور کړي اوس په الیکشن کې ځري. که څه هم د هغې د خاوند سره سره د کورنۍ نور غړي ډېر خوشحاله سي، خو په کلي او کوڅه کې سخت مخالفت پیل سي. حتی چې د کلي ملا هم په انتخاباتو کې د یادې مېرمنې د برخې اخیستلو په کلک سره مخالفت وکړي.
زما د مېرمنې خدای بخښلی ورور کلیوال د پارټۍ یو خاص ملګری وو، د هغه له وجې پارټۍ زما کورودانې ته د الیکشن ټکټ استولی.
که څه هم په دې فلم کې مرکزي کردار د کوټې یو وتلي اداکاري شایسته سنم ادا کړی وو، لیکن د فلم جوړونکي شاه محمد کاکړ په وینا چې د فلم لپاره ښځینه اداکارانو په مندلو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دی.
لکه په سیاست کې د ښځو برخه کمه ده، دغه رنګه زموږ ډیره لویه ستونزه د آرت او د فلم د ډرامې په عالم د ښځو غده ډیر کمې ښځې دي چې هغه د آرت او د فلم ډرامې خو راځي. هغه زموږ کم انسټیټیوشن چې مثال پی ټی وی د ریډیو یو پاکستان دی او د غرنګز مش کلچر ډپارټمنټ پردیشان باندې کار کوي نو پاغه کې هم د شوزو برخه ډیره کم وي نو مش کم د فلم جوړولې په فلم کې هم زموږ تر ګور دی لوی ستونز هم دا ولې د کاسټینګ په والا باندې د موږ سره د فیمیل آرټیسټ کم اکټینګ سی کوي موږ سره دا غو ډیره زیاته کمی ولا
د شوزو د کوکو په خاصه توګه شوزو ته د امیدوار په توګه په انتخاباتو کې برخه اخستنې د دې فکر تر شا ولاړ د خیر شګړې د ادارې یو مشر اتاو لک خدرزی و مشالیدو ته اول چې د فلم مخه و شوزو ته په انتخابي او جمهوری عمل کې زیاته برخه ورکول دي
لکه څنګه چې اوس پاکستان الیکشن را روان یا خاص شپې دي وزنان په سکم په سیاست کې یا په انتخابات کې یا په الیکشن کې یا په سیاسي پارټیانو کې کوم مشکلات وي او دوی پرمخ نه لکه یاغه سماجی مسلې وي یا څه حکومتي مسلې یا څه کلچرلي یا د رسم رواج مسلې په هغه وجه باندې چې وزنان د کومې مسلې نو دوی په سیاست کې مختنی سره لای دوی ته په الیکشن کې ډېر مشکلات وي
پر دې مهال زیاتره فلم کتونکو ویناوه چې د ټولنې د ترقی او خوشحالۍ په خاطر د ژوند په هر برخه کې وشوځو ته پوره پوره برخه ورکول د وخت ضرورت دی په دې ترڅ کې د ټولنې او کارپو سلیمان کاکړ زیاته کړه
شوزو چونکې وار خو د خپل صنف له وجې کمزوري بیا اکنامیک اکټیویټي کې حصه ډېره کمه وي او که چیرې په اکنامیک اکټیویټي کې وي هم نو هغه پیسې یا میړه یا زوی یا پلار استعمالوي د دې په استعمال کې نه وي نو شوزو ته امپاورمنټ لپاره بیسک تدریس تعلیم منورې شي او د دوی کم انکم دی د دوی کم ګټه ده هغه دوی په خپل لاس کې نو دوی بیا مختم راتلای شي خپل خبره هم کولای شي
دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې شوزو ته په سیاست کې و برخې اخیستو ته په ښه نظر نه کتل کیږي همدا وجه وه چې د فلم په وروستي شیبو کې مرکزي کردار لوبونکی شایسته سنم هغه ټکټ چیرې کړي کوم چې هغه ته د ورور د قربانۍ په بدل کې د سیاسي جماعت لخوا ورکول سوی و ځکه چې د ټولنیز فشار له امله د خاوند تر څنګ د کورنۍ ټولغړي او ټبر هم مخالف سي
خبر که ده هر ځای وي حالات کا ہر ڈول وی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی